پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپش بجې شوې د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه X کې چې مخکې ټویټر نومیده، پرون یکشنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو، د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایی رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اروزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړ چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړولې ده. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمی په شپه ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 19 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبې په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لیرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
ځینې سازمانونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، را سره هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاسه ورکړي او هغوی چې لا هم کار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سقوط را وروسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرژنی حاصله خوشاله دي.
پښ کال خو انګور ډیر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډیر دي. شش کال لا شنو خاني خرڅي په زر.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ویرې پاکستان ته تللي یا یې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ځان افغان خبریال زړګی حق مل پیژني او وایي له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي او تر اوسه ورسره هیچ چا مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ادا کوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو ده نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبریالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینو نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینو سازمانونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه. راسره هیچ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یوه بله افغان خبریاله شکریا سادات محمدی ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبوره شوې چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبریالې په توګه کار کوو او د طالبانو لخوا ګواښل شوې وه. نوموړی په خپلو څرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي بڼه خپرې شوي وایي د یوې افغان ښځینه خبریالې په توګه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بې برخلیک یم او له هیچ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ څه نشته او اوس په ډېر بد وضعیت کې یم. دغه خبریالان داسې مهال د رسنیو د ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د مرستو خبر ورکړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د اګست په 14 په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبریالان اوس له ډېر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبریالانو په تېره چې ډیرو په بیړه له هیواده د وتلو تکل کړی و ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نغدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبریالانو ته سرپناوی برابرې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبریالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو تر څنګ دغه راز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبریالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د ښې راتلونکي په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبریالانو شکایت واورېده چې چا ورسره مرسته نه ده کړې. دې ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبریالان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونه وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دغه شکایتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې له 200 خبریالانو سره په لسګونو زره یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبریالانو د رسنیو کارکونکي وای په هیواد کې درغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندې لري هغوی هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمېر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانی هم نه درسیدلی. د کونړ دوه تنه خبریالان عباد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبریالانو حقونه خوړلی دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را په دی خوا د خبریالانو په نوم چې تجارت کوي دغه خلکو نږدې او لری خپلوان د خبریالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې. خو اصلي خبریالان هغوی چې په دې هیواد کې کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږه هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم دغه مرسته ترلاسه کړې نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې دغه مرسته دوی چا ته ورکړې ده، که دوی دغه لیست خور کړي چې دغه مرسته دوی خبریالانو ته ورکړې ده، او که دوی چیرته په سره چوک کې په چا باندې دغه مرستې ویشلې دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمېر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرستې ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سقوط را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډېرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیچا لخوا ورسره کومه مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو دغه غبرګونونه وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغو افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولې چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو له نوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لا یې هم دغه سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتې شته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیتو خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تېرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک او مرسته کوي، دی غوی له خوانه مرستې شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرستې د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی کنيولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزی چې د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره یې لیدلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره د دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلی یوسفزی چې د شنبې په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې دي چې افغان نجونې د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د لیدل ورته د ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د ښځو او د نجونو د زده کړو د فعالې ملالې یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستانو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوې. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتانې خالده پوپل ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ دوی په آسټرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملاله یوسفزی ګډون کړی و. هغې له فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی ځکه په نړۍ کې پیژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیز ملاله پیژني او زه خوشحاله یم چې د سپورټ له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د ښځو د فوټبال ابل غړې هم د ملالې یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مو د افغاني فوټبالستانې چې د عمرونو په بیلابیلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له برید وروسته مو هیواد پریښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو، زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري دا ده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم دې په رسمیت وپیژني او ملاتړ دې وکړي چې موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې چې دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړ څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی پوپل ازادي راډیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه 160,000 لاسلیکونه د بېلابېلو هیوادونو له اتباعو راټول کړي دي. پر افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړې آسټرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فورټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د تېرې جمعې د ورځې له لاریونه وروسته د خپلو لسګونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په نیول شوو کسانو کې د بشري حقونو یو مخکښ فعال ایمان زینب مزاری او مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یک شنبه وروسته له هغې ونیول شول چې د تېرې جمعې په ورځې په اسلام آباد کې په یوه لاریون کې ګډون او ویناوې وکړې. ایمان زینب مزارې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقونو د پخوانۍ وزیر شیرین مزارې لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یک شنبه د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یوه سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویلي چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته یې په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و، میرمن مزاری او علي وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون یک شنبه د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي یوه ښکاره بېلګه ده او پر دغې تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری ویلی چې پولیسو لور د خوب جامو کې بوتل او زیاته کړ چې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورکړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپل جامې بدلې کړي. علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی و چې د روانې میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرته لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی ملالی بشیر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې لولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي، 15,500 هکټاره دښتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخې ته وده ورکولای سي. ورسته لولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1990 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او اوبو د لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنېسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل سي. میل آنلاین خبرونې د یو افغان پناغښتونکي په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې 2 وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکي پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې جلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که څه هم سږ کال یې د کروندو اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې له کبله یې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغ لرونکي په خپلو دودیزو کشمش خانو او جګوی کې د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته تولید شوي کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل سوی. باغ لرونکي د انګورو له شندوخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات سي.
نومې جانان دی. سږ کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش انشاءالله ډېر دي. سږ کال له شندوخانۍ خرڅېږي په زر، په زرو پنځوس، په زرو شل. ګردک خرڅېږي اووه نیم سوه، اته سوه. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم حاجي جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي، او چې نوکې خوش کړو د هغو څه مړه سوله. زما اکثره جبې مړې دي، هغه مې ایله کړه یا مې مرته وغورځول. څلورم عیسه سم سوله، هغه درې سیر سه برباد، د تنګې سره سه برباد سوله. بوړۍ مو کار نه کوي.
په کندهار کې هر کال له شل زره هکتاره باغونو شاوخوا دوه سوه اویا زره ټنه انګور ترلاسه کیږي، چې نږدې څلورمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمسرحمان مساوی سږ کال به شاوخوا شپږ دېرش زره ټنه کشمش ترلاسه سي، چې دا د تیر کال په پرتله لس فیصده زیاتوالی ښیي.
په مجموع کې کوای چې په کندهار ولایت کې پر شل زره پنځه سوه هکتاره شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو، او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو دوه لکه درې اویا شاوخوا ټونه کیږي، چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي. بیا شپاړس زره په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو، او همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي.
په څوارلس سوه یو کال کې موږ شندوخانۍ کشمش دي، او ګردک کشمش دي، او تورې اوس کې چې موږ بولو هغه دي، او ابجوشي دي. مجموعا درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه صادرات شوي دي. البته باید ووایي چې د کندهار کشمش نورو ولایت ته هم ډېر دي، یعنې هغه داخلي مصارف دي. ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي، هغه درویش زره پنځه سوه شپېته ټنه کېدله، چې د دې هغه ارزښت ډالري چې دی تقریبا پنځه دېرش میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه دا مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادرېږي. باغ لرونکي وایي که چیرې هوایي دهلیز فعال سي، نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یوه شکسته بند کیسه. پنځوس کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشۍ کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له اتو څخه تر لسو پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې یې بې ځایه شوي وي، او دی ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تی په بیساری پرمختللي عصر کې اوس هم خلک د خپلو ماتو او بې ځایه شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي، درد زغمي تر څو یې بې ځایه شوي هډوکي پرځای شي. د کابل په کافروشۍ کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي اتلس کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل، او اوس چې هغه وفات شوی دی پر ځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته وویل
تقریبا
پنځه دېرش کاله مې پلار خدمت وکړ. ما له ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی، اوس ټول مسؤلیت ما ته راتر غاړې دی. زه اتلس کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت کې چې پلار مې ژوندی و، له ډېرو ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي، خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیاتوي د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي، دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بی ځای شوی وی به دوی ورته پرځی کوي او د درد آرامولو ځینی یونانی دواوی هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلاً فرق نه لري، زموږ خدای وبخښي پلار فقط 200 د هماغه 200 خلک نه اخته. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر